سلام او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې به د پاکستان د وزیر اعظم او د افغانستان د ولسمشر په سویټزرلند کې د اقتصادي نړیوال کانفرنس ویناګانی د بیجینګ او امریکا ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه باندې د لفظونو تبادله او د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د پیپلز پارټي مسلم لیگ نون د جمعیت اسلام لخوا په اعلان شوي احتجاج دریز ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو خو په پایل کې به وار ورکو پر خندا سپته چې د وخت خبرونه باندې
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم ته خپل وینا کې ویلي باید افغان حکومت او طالب مشران د سولې لپاره خپل کې خبرې وکړي. چین د سی پیک پروژې په اړه د امریکا هغه نیوکه رد کړې چې ګینه دغه پروژې ټوله ګټه دوی ته رسی او د صحت نړیواله اداره بلن فیصله کوي چې په چین کې د یو وایرس د خپرېدو وروسته د صحت نړیوال بیړنۍ حالت ولګوي کنه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سویټزرلند په ډیووس ښار کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د خبرو پر وخت ویلي هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې امن او سوله راشي. تیره ورځ د دغه غونډې ته د خبرو پر وخت عمران خان وویل باید د یوې تلپاتې سولې لپاره افغان حکومت او طالبان په خپلو کې خبرې وکړي. عمران خان وویل
There has to be peace.
حالته باید سوله وی او دا یوازې هغه وخت کې دی چې طالبان له افغان حکومت سره یو ځای کښینی او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې آسان هم نه دی خو یوازینۍ لاره ده چې طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښینی.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ نړیوال اقتصادي فورم ته په خپل وینا کې ویل کچیر طالبان سوله غواړي نو افغان ټولنه حاضر ده، خو کچیر ته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راو پرځوي نو بیا به ټولنه حکومت ته دوی پر وړاندې ودرېږي. تیر ورځ د سویټزرلند په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان د سختو اقتصادي مشکلاتو نه تیریږي او لس یې له ګرانۍ څخه سخت متاثر شوی دی، خو دا تمه هم وښوده چې په 2000 کال کې به د دغه هیواد اقتصادي وضعیت ښه شي. عمران خان په خپلو خبرو کې ویل د دوی حکومت داسې یو شمیر پروژې شروع کړې دي چې ګټه به عام ولس ته رسیږي او زیات یې کړه د ریاستي ادارو ښه کول یو لوی چیلنج دی چې له دې سره به حکومتداری ښه شي او د ادارو وړتیا به زیاته شي. د افغانستان پولیس د سیرما د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن دریم ورځ هم د کسټم کلیرنګ د اتحادیې له لوري د پاکستان د یوې دولتي ادارې ان ال سي پر ضد احتجاج او کاربندیز روان دي چې لامل یې د پولیس دواړو غاړو ته په سلګونه لاریان او کنټینران ولاړ دي. په چمن کې د کسټم کلیرنګ د اتحادیې مشر غوث الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د ان ال سي د دوی نه د هر کنټینر د سکیننګ په نوم 3000 روپۍ اخلي چې دوی ته د منلو
ورنده. یوه دا ګاډي موږ د سکیورټی ریزن پر بنیاد باندې موږ سکیننګ کو. هلته د دې ار ټرک سکیننګ په کراچی کې شوی او بیا د ایکسپورټ رکانس ګره پاکستان را کراس کی پر یو پرلانګ باندې بیا د سکیورټی ریزن څه مسله جوړیږي. سلیازان نه د سکیورټی مسله ده، نه بل مسله صرف تنګول دي د کاروبار لپاره د پیسو د بټورنی خبره ده.
بلخوا د ان ال سي لخوا ویل شوی دی چې دغه سکیننګ مقصد دا دی چې کوم ناوړه مواد د پاکستان افغانستان ته یا هم له افغانستانه پاکستان ته رانشي. چین د سی پیک پروژې په اړه د امریکا نیوکه رد کړې. پرون په پاکستان کې د چینایي سفیر له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې بیجینګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیس ویلز د څرګندونو په کلکه مخالفت کوي. په دغه بیان کې راغلي چې د پاکستان مجموعي بهرنۍ قرضه 110 ارب ډالر ده چې د سی پیک برخه یوازې 15.8 ارب ده چې شرایط یې اسانه دي. دا له هغې وروسته ده چې الیس ویلز د جنوري پر 21 په اسلام آباد کې ویلي وو چې د سی پیک لاندې روانې پروژې غیر شفاف دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د پیو یا شاودو روزګار کونکي وایي چې د ګرانۍ او د حکومت لخوا دوی ته مناسب نرخ نه ورکولو له وجې شاوخوا او یا فیصد خلکو دا روزګار پریښو دي. تیر ورځ د پیښور په نشترحال کې د صوبې د حلال فوډ اتارټي لخوا په یو پروګرام کې د پیو د فارمونو د مالکانو د سازمان صوبایي مشر محمد عارف اوان مشال رادیو ته وویل چې د حکومت لخوا د بیو د کنټرول له وجې غیر معیاري شاوده په مارکیټ کې خرڅېږي.
مونږ میخه د یو نیم لک نه لاړه دوه نیم درې لکو ته زمونږ د بورې بورې د 800 نه 1600 ته لاړه د ونډې بورې 2500 ته لاړه خلکو ته هغه خالص شی رسولو کې انتظامیه یو رکاوټ جوړ شوی دی تر څو پورې چې د پیو نه د پرایس کنټرول ختم شوی نه وي هغه پورې دا شی نشي ټیکې دی
بلخوا د حلال فوډ اتارټي چارواکي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 د غیر معیاري شودو خرڅولو دوکانونه سیل کړي دي او پر دوی جرمانې هم لګولې دي د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د چینایي چارواکو د هغو هڅو ستاینه کړې ده چې په دغه هیواد کې د یو مرګونی وایرس د خپرېدو د مخه نیولو لپاره ترسره کیږي دا له هغې فیصلې یوه ورځ وړاندې ده چې پکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د دغه وایرس د خپرېدو په اړه نړیوال بیړنۍ حالت ولګوي که نه تېره ورځ د ډبلیو ایچ او ډایرکټر جنرل ټیډروس اهانوم وویل چین په خپله پوره ژمنتیا سره په دې اړه کار کوي او دا ډېره مهمه ده چې د دغو حالاتو په بنیاد اخیستل شوي ګامونه مناسب دي په دغو اقداماتو کې یوه فیصله دا هم ده چې چین د اوهان سیمې نه د خلکو پر وتلو بندیز لګولې دا وایرس په اوهان سیمه کې خپور شوی چې تر اوسه 43 کسان مړه شوي دي او په سلګونه نور یې ناروغه کړي دي او بل خبر دا چې د امریکا د استازو جرګې یا ایوان نمائندگان کې د ولسمشر د مواخذې منتظم د ډیموکرات ګوند غړي ایډم شیف خبرداري ورکړې چې که چېرته ولسمشر ډانلډ ټرمپ مجرم ونه ګرځول شو نو راتلونکي ولسمشران به هم داسې کار کوي چې ګینې دوی هم له قانونه بالاتره دي تېره ورځ په سینټ کې د مواخذې د مقدمې په پیل کې سینیټر شیف وویل د ولسمشر د خپلو اختیاراتو د ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې خنډ اچول به د حکومتي څانګو په واک اختیار کې توازن په مستقله توګه ختم کړي او خبرونه اوس هم د کنسوبای او د موسم حال احمد الله ناور
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي یو پاوند 201 روپۍ 80 پیسې او 202 روپۍ 80 پیسې یو یورو 170 روپۍ 50 پیسې او 171 روپۍ 40 پیسې یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 1.5 پیسې یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخیسته کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 13 په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی گریډ وي
خبرونه مله پر خنداسه د اوریدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ پروانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو د پاکستان وزیر اعظم ویلي په افغانستان کې سوله په حق صورت کې راتلای شي که طالبان له افغان حکومت سره خبرې وکړي بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې د غیر شفافیت په اړه د امریکا مرستیالي وزیر څرګندونې رد کړې کارپوهان دې ته د امریکا او چین د سیاسي رقابت په سترګه ګوري
عالمی سطح باندې چې کوم پالیټکس دی نو پاکی چین چې دی نو هغه اوس د امریکې یو رایول او د هغې مقابلې هیواد دی
د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن ویلي د جمعیت العلماء اسلام لخوا د حکومت پر ضد د احتجاج ایرانو لمخه باید له دوی سره مشوره شوی وای
رهبر کمیټې کې دا خبره کی خو دي شي دا به نورم بهتره و بنسبت د دې چې د اعلان کو خو زما په خیال په دې باندې به ډیسکشن ضرور کیږي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن تجارتي لارې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو احتجاج د احتجاج لوجي تجارت اغیزمن کړي او لارې چلوونکي په تکلیف کړي دي
دا خو رنګ ده پریشان دي دا جوړان دا د یو څه د غار تل کړي دي چې ولر هلته یت چې بندوباس نسته نو وټل ستانه د کانې پینې د پاریش
د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نور رپورټونه هم ورسره لرو پایلم د افغانستان له موضوع څخه کو د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلای شي که طالبان له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي عمران خان دا خبره پرون په سویټزرلینډ کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وکړه خو هم دې غونډې ته افغان ولسمشر د وینا پر مهال وویل چې که طالبان سمه سوله کوي نو ولس یې مني خو البته اشرف غني په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمالو ته د شک په سترګه وکتل د پاکستان او افغان مشرانو د دې ویناګانو تفصیل له احمد شیبر اورو
د پاکستان صدر اعظم وای چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت خبرو لاره هواریدل شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل
There has to be peace. And that can only happen if Taliban and the Afghan government
halt bayat sulawi aw da yawaz haq waqt kida shi che Taliban la Afghan hukumat sara yawzaik shini aw siyasi jur jaray wakri da bayat lumray kam bi khus tar tulo muhim shay che asan ham nade khu yawaz nai larada che Taliban aw Afghan hukumat sara khabar utak shini kala che da wushi che sunzi bawlari خدا د پرمختګ یوازینی لار ده. افغانستان پاکستان تورنوي چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او هغوی ته یې اسانتیاوي برابرې کړې دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. بل لور ته د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوي دي، خو مشران باید له سولې څخه واک ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یوه بحث کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ وویل آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختمې کړي؟ که چېرته دوی دا غواړي، افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چېرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرسوي، نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 4-5 ښځې یې کړي دي له ژوند خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غنی بیا وویل چې هیڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی او د دوی استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي، خو طالبان وایي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګی حکومت دی. د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوي غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارګ د خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی و که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هېواده بهر د ترورستانو ځالې له منځه یوړل شي.
د پاکستان او افغانستان مشرانو په سویټزرلینډ کې د اقتصادي نړیوال غونډې ته وینا کړې وه چې پاړه احمد شبر رپورټ واورولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
او سم چین پاکستان اقتصادي راهداري او د امریکای او چین پر یو بل باندې تنقیدونه. چین د سی پیک پروژه په اړه د امریکا نیوکی رد کړې دي. د جنوري په 28مه یعنی پرون په پاکستان کې د چین سفیر له دفتره په خبر شوی بیان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مستیالي وزیر الیسویل د سرګندونو په جواب کې ویل سوي چې د چین او پاکستان تعلقات او سی پیک په اړه د امریکا د مداخله په کلکه مخالفت کوي. بیان وایي دغه پروژه باید د دواړو هیوادونو په ګټه تمام شي. د پاکستان ډان بسپانه لیکي چې د جنوري پر 28مه د امریکا بهرنی چار وزارت مرستیالي وزیري الیسویل په پاکستان کې د څلور ورځنیو سفر پر مهال د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز څېړنیزې ادارې کې د یوې غونډې پر مهال تور ولګوي چې د سی پیک پروژې غیر شفاف دي. په دې اړه ملیحه مرزاده رپورټ لري.
بیجینګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیسویل سرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د سی پیک پروژه د چین او پاکستان دواړو په ګټه ده. د جنوري په 28مه میرمن ویلز په اسلام آباد کې په یو څېړنیز اداره کې یوې غونډې ته ویلي چې د سی پیک لاندې روانې پروژې غیر شفاف دي او پاکستان به نور هم په قرضو کې ګیر کړي. خو د جنوري پر 28مه په پاکستان کې د چین سفیر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي چې د پاکستان مجموعي بهرنی قرضه 110 ارب ډالر ده چې د سی پیک برخه یوازې 15.8 ارب ده. د بیان لمخې د قرضې شرایط آسان دي چې د 20 کلونو پورې به د 2% سود شرې په مناسبت واپس ورکول کیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې ترسره شوې دغه غونډې په اړه چې مشال ریډیو کله د دغه مرکز له مشر اعتزاز احمد چودھری نه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې دغه غونډه غیر رسمي وه او موافقه شوې وه چې په اړه به یې له رسنو سره څه معلومات نه شریکیږي، خو بیا هم ځینو ورځپاڼو دغه خبر راخیستې دی چې دوی یې په اړه څه نشي ویلي. خو ایلس ویلز تر دې وړاندې هم د سی پیک پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. نوموړي د تیر کال په نومبر کې په واشنگټن کې په یو کانفرنس کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې له چین سره غټې اقتصادي پروژې د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخولی شي او ګټه به یوازې بیجینګ ته ورسیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي مخکې د ویلز څخه خبرې رد کړې وې او ویلي و چې سی پیک د پاکستان اقتصاد لپاره اهمیت لري. په پاکستان کې د سی پیک پخوانی مرستیال پروجیکټ ډایریکټر او د خیبر پښتونخوا د سرمایه کاری بورډ مشر حسن داود بټ مشال ریډیو ته ویل د سی پیک مقصد دواړه خیزه اقتصادي تعلقات پیاوړي کول او تجارت ته وده ورکول دي.
د سی پیک مقصد بے سرحد تجارت او سیمه ایز هماهنګی ده چې پاکستان یې غواړي. مونږ خپل صنعتونه جدید کول غواړو، دا غیله لپاره مو اسان کې چین دی چې د نړۍ غټ اقتصاد لري، نو ولې ورته مخه ونه کړو. د سی پیک پروژه شفافه ده او حکومتي ویبپاڼې د هر څه په اړه مکمل معلومات ورکوي. د دې تر 80% پروژې کمرشل او د انرژي پروژې دي چې په هیواد کې د شخصي سرمایه کاری د نورو پروژو په شان شفافه دي. باید دا هم یاد وساتو چې چین دغه سرمایه کاری هغه وخت وکړه چې بل څوک ورته نه و تیار.
په پیښور کې د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي کله چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو په وخت د پیسو نړیوالې ادارې ته مخه وکړه، نو هغه وخت هم له چین سره د اقتصادي پروژو په لړ کې واشنگټن پر اسلام آباد فشار اچولو.
امریکا مخکې هم پاکستان باندې دا دباو اچو چې قرض ورته ملاويږي، دا سود په شکل کې بچی ته نه ورکوي. دویمه دا ده چې سی پیک باندې دا اعتراضات امریکای او نور ملکونو او پاکستان کې دنم کېدلو چې دلته اور انوایسینګ کیږي، دلته 8% انټرسټ دی ریټ هغه دی او دې کې چې کوم فلور چینی فارمولا چې صرف هغه ته اجازه وي د بیډ کولو، نو شفافیت باندې اعتراضات بلکې دنه بهر دي او پدې کې وزن هم شته. بعضو کا چین سره خو یو ستراتیجی حواله باندې تعلقات او اقتصادي او ټول خبرې چې زیات تعلقات د امریکای سره، نو ښکاری دا چې پاکستان دنیا ته داسې ښکار ده چین او د روس کیمپ ترسته روان دي او د ایران
دا اقتصادی چارو کارپو ڈاکٹر مہراج الحق وائی چین لا اقتصادی سیاسی او سماجی پلوا د امریکا مخالف غٹ ہے وادے چې د تیرو سلویختو کلونو راہیسی ډیر اقتصادی پرمختګ کړی دی. نو امریکا دا پام کې ساتي چې چین چرته سرمایہ کاری کوي او نتیجې یې سروزی.
سطح باندې چې کوم پالیټکس دی، نو پاکی چین چې دی نو هغه اوس د امریکې یو رایول او د هغې مخې ته او د هغې یو مقابلې هیواد دی. او ښکاره خبره ده د چاینا چې کوم پروجیکټس دي او هغه اکسټینشن کوي، سی پیک چې دی د دغې لړۍ یو حصه ده. نو ښکاره خبره ده چې چاینا هغه په دنیا کې اکسپینشن کوي. چاینا چې دی نو هغه ډېر غټ هیوج پروجیکټس دي، د هغې انویسټمنټ دی، نو امریکا دا ګوري.
ډاکټر مہراج الحق ویل که پاکستان د رادارې پروژې په سمه طریقه سرته ورسوي او خپل وسایل په ښه توګه په کار راولي، نو تر ډېره ورته ګټه رسولی شي. په عین حال کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پر ټویټر پاڼه په بیان کې ویل شوي چې د پروژې بنیاد پنګونې او ګرانټونه دي او یوه وړه برخه یې رعایتي قرضې دي.
مریا مرزاده و چې د امریکا د مرستیال وزیر ایلس ویلز د څرګندونو په غبرګون کې د چین څکم بیان راغلی او بیا ورسره کارپوهانو کم نظرو په غوښته رپورت دراوړولی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
او سم د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په داخلي اختلافاتو باندې رپورت لرو. پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن ویلي چې په هیواد کې لسره د انتخاباتو کول لپاره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن د ګوندونو ملاتړ کوي. د دواړو ګوندونو سیاستوالانو پر مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړي چې واقعي خپل دریځ پر شا سوي دي. د جنوري پر شلمه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان څخه په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې د پوچي قانون په منځوري کې لاکمه سره د مرستې کول پر سر پر پزګند مسلم لوګ نو تدقیق کړی وو. دا دواړه ګوندونه هم په پوزیشن کې دي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وايي اوس هم په هیواد کې د بیا انتخاباتو په اړه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ له نورو اپوزیشن ډلو سره هم نظر دي. دا خبره د دواړو ګوندونو سیاستوالانو پرون مازیګر تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د جنوري شلمې پر ماښام د جمعیت علما اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي قومي وطن ګوند او ځینو نورو ډلو مشرانو په اسلام آباد کې سره ولیدل او د مارچ پر 19مه یې له لاهوره د حکومت ضد بل احتجاجي تحریک پیلولو اعلان وکړ. تر غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالان ته ویل کده 2019 زیږیز کال په نومبر کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون یې د اسلام آباد د احتجاجي ناستې سم ملاتړ کړی وای نو خپل مخو ته رسیدای شول. خو د پیپلز ګوند یو مشر سینیټر بهرمن تنګی وای ګوند یې د هغو اقداماتو ضد دی چې ورسره جمهوریت زیانمنیږي یا کمزوری کیږي. دی وای پیپلز ګوند له پیله مولانا فضل الرحمن ته ویلي ول چې احتجاجي ناستې نه اعلانوي بلکې اپوزیشن دې په ګډه د دې ډول ګامونو پریکړه وکړي. سینیټر تنګای وای اوس هم مولانا فضل الرحمن په خپل سر په مارچ کې د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ خو هیله مند دی چې د اپوزیشن پر رهبر کمیټې کې به پر دې موضوع بحث وشي.
هغه رهبر کمیټې کې نو په کار چې بیا لیډرشپ سره ملاقاتونه وشي او بیا رهبر کمیټې کې دا خبره کې هودي شي او جاینلی یو میټینګ وشو پاره کې د تحریک د اعلان او د تحریک د میاشتې خبره شوې نو دا به نور هم بهتره وه په نسبت د دې چې د اعلان کو. خو زما په خیال په دې باندې به ډیسکشن ضرور کیږي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن یو شمېر سیاستوالانو په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې له حکومت سره د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون پر مرسته انتقاد وکړ. د دواړو ګوندونو په ملاتړ حکومت وتوانېد چې د جنوري په لومړیو کې ترمیمي مسوده له قومي اسمبلی او سینټا منظور کړي. د جنوري شلمې پر ماښام د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د مسلم لیگ نون له کردار ګیلمن برېښېد خو ویل چې که اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت آئین او پارلمان سرلوړی سیاست نه کوي نو ملګرتیا ورسره نشي ساتلی.
زه اوس هم نه پوهېږم چې په میا نواز شریف څه وسول خو یوه خبره سپینه ده او تاسو ټول ورڅخه خبر یاست چې میا صاحب د جمهوریت لپاره ډیر تکلیفونه ګاللی دي. لس کاله جلاوطن وو او نور کړاوونه نو پته نسته چې څه سوي دي. تر هغو چې موږ معلومه کړې نه وي چې څه سوي د خپلو پخوانیو ملګرو خلاف څه نه وایو. خو چې څوک د آئین سرلوړۍ د پارلمان د ځواکمنۍ او په خپلو حدودو کې د اسټبلیشمنت د ساتلو سیاست نه کوي له هغه سره به سیاسي رشته نه ساتو.
د مسلم لیگ نون یو مشر سینیټر پرویز رشید وای ګوند یې اوس هم پر دې دریځ کلک ولاړ دی چې په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې درغلي شوی و. دا البته ویل چې ګوند به یې د اپوزیشن رهبر کمیټې ته ډاډ ورکړي چې له سره د انتخاباتو کولو په غوښتنه کې ورسره ملګری دي. د رهبر کمیټې په غونډو کې ټول ګوندونه خپل دریځ بیانوي. موږ به هم خپل خبره وکړو. اوس مهال په پاکستان کې تر ټولو اساسي مسله دا ده چې د پاکستان ولس باید رښتینیو او سمو انتخاباتو ته لاسرسی ولري. پر دې موضوع موږ پخوا هم له اپوزیشن سره د کړنلار په جوړولو تیار او په راتلونکي کې به هم چمتو یو.
اور
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت او د انتخاباتو کمیشن د 2013 زیږیز کال انتخابات پاک، رانه او منصفانه بللي. وزیر اعظم عمران خان تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې د ټګیو د تورونو پلټنو ته تیار دی. د پاکستان حکومت البته دا هم وایي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب له امله د ځان ژغورلو لپاره احتجاجونه کوي. اپوزیشن دا تور ردوي.
پامیر ساحل چې د پاکستان د اپوزیشن د خپل منځي سیاست په اړه رپورټ تر اوروي. په چمن کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د فوج لخوا چلیدونکي د نېشنل لاجستیک سیل د اقدام پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې ان ایل سی د سکیننګ په نوم له هرې ګاډۍ 3,000 روپۍ اخلي چې د دوی په خبره ورته د منلو وړ نه ده. د کلیرنګ ایجنټانو د احتجاج لوجی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت اغېزمن شوی دی او سلګونه ګاډۍ ځای پر ځای درېدلې دي. چارواکي وایي چې د ستونزې د هوارې لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن درېیم ورځ هم د کسٹم کلیرنګ د احتیاطي لوري د پاکستان د یوې دولتي ادارې ان ایل سی په ضد احتجاج او کاربندیز روان دي چې له امله د پولي دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینران ولاړ پاتې دي. په نتیجه کې د تجارو ترڅنګ موټروانان هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو تجار و مشالې ډیو ته وویل
دا خارانګه د پریشان دي دا جوران دا د جو وچه دا غار تال کړی دي چونګلور رلته یت چ بندوباس نس نه و تل ستا نه د کانی پینه د پاره شستا وروره ګرد خلک پریشان دي نو دغه وچه دا تال دي مطالبان دا غره چونګلور دا ځای جوړ کی سوالیت فعاله کی مون پخپل اوردو شته مالا مرته نه دی ویلی وروره زرواکی د زرواکی خلک دي په مردا کار مرته دا مینل شي په خلاف کړی یت چا دروازه نه درغه نن سلاره مده موږ ولاړې د خدای په یاد
بل پلو ته په چمن کې د کسٹم کلیرینګ د اتحادیه مشر غوث الله وینا ده چې د ان ال سی لخوا د افغانستان لپاره په شانو بار د کنټینرانو د سکیننګ په نامه هر ډک یا خالی کنټینر باندې 3000 روپۍ اخیستل کیږي کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
اجي مطالبه زموږ د ټریټ خلاف سازشونه کوي، لهذا زموږ د چمن د بارډر د شپېتو کال سودا کاروبار دی. نن ان ال سی والا راوتلي دي وای دا ګاډي موږ د سکیورټی ریزن پر بنیاد باندې موږ سکیننګ کوو، حالانکه د دې ار ټرک سکیننګ په کراچي کې شوی او بیا د ایکسپورټ رکانس ګره پاکستان را کراس کې پر یو پر لانګ باندې بیا د سکیورټی ریزن څه مسله جوړیږي. د سکیورټی ریزن پر بنیاد باندې سکیننګ غواړي او په دا کې د ایټم ستاسو هغه د لیزر په وجه باندې خرابېږي، لکه پرش پروټو دا شان لیزر شواوي خرابوي. نو لهذا نه د سکیورټی مسله ده نه بل مسله، صرف تنګول دي د کاروبار لپاره د پیسو د بټورنې خبره ده. لهذا موږ احتجاج باندې یو، موږ درغه ساته پورې احتجاج کوو چې موږ مخته د کوم مشکلات دي جوړ کړي، د مشکلات دي ختم کړي نه.
بل لور ته د ان ال سی لخوا یو ځل بیا ویل سوي دي چې د سکیننګ د کار موخه یوازې دا ده چې سناوړه مواد د پاکستان څخه افغانستان ته او یا هم د افغانستان څخه پاکستان ته نسرا. خو په کوټه کې د کسٹم یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشاهډیرو ته ویلي وو چې د تجارو سره د دوی خبرې روانې دي او ایله څرګنده کړې وه چې دغه ستونزه به ډېر ژر هوار شي.
د ایپترن ریپورت موریدی. د افغانستان خوست په ګلان کیم کې وزیرتانی کډوال افغان چارواکو زخه د دوی د سمی سروې غوښتنه کوي. دوی وایي کیمپ ته نوي کډوال ورغلي خو د سروې نه لوجي هغوی د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. خو چارواکي وایي دوی به په دې اړه د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیار سره تماس نیسي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسایلو پر ضد د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیاتو وروسته په زرګونه کسان افغانستان ته کډه شوي ول. د چارواکو په وینا دا وخت د خوست په ګلان کیم کې 8500 کورنۍ میشتې دي چې پکې 1500 لا هم له سروې یا رجسټر کېدو پاتې دي. په دې اړه به له خوسته د نجیب الله لوخیل رپورټ واورو.
د خوست په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د کډوالو هغه نوي کورنۍ چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې د پکتیکا له برمل او لمنې ورغلي د بیړنیو مرستو په خاطر سمه سروې نه ده شوې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نویو کډو د دقیق سروې لپاره نور ټیمونه ورولېږي. د عنایت الله په نوم د ګلان کیم یو استوګن مشال راډیو ته وویل
مخکې د لای برزی کې ټیمونه رغلل کیم ته هغه چې کیمه سروه دی وکړه هغه کسون مخکینی کسون په کې ورل چې کیم حق دور کسون وي. مثال هغه په هغه ځان پوتې شول نوی کډولی نکړل صف نه ولیکل نه لښته چکړل. زه دغه خبره شاید چې موسان کې مکرسان کې نوی کډول ارغله دي په دا اور کې رغلل هغه دغه اني شاید یا چاغه مسرتان کې پتی دي. نو مو دا غوښتنه ده چې هغه سروه د بیا وشي هغه کسونه ته حق ملاو شي.
جومنو له هغه کډوالو دی چې څور زمخ کې د پکتیکا د برمل څخه ګلان کې متکړه شوی دی. دای هم وای نوی راغلی کډی معلومی دي خو سروي شوی نه دي.
زه په خپل په دنوي متاثرین کې د سروه غلطه کړی دوی چې کیم کډول دي هغه زیس وته وشوي چې په دغدي کې بدای په دغدي کر کې کده هغه په خپل وطن د پغدي کر کې پود دي د سرب غاو لیکل ول یغانه دو کړی دا نر زوړه متاثرین کده خدای خو شای 15 شپږ پر نشه خاتون ور لیکل دي انا بي غریبون په کې پوت دي داس کونډه رند په کې ستا چې کنه یوای وشه دینادو اپ کې پوت دي یو بځای چانو دو ور کړی.
بل دوی ته د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وای د ګلان کیم د مشتانو او د سروې د ټاکري هیئت لخوا په هغه ځای کې 211 نوی راغلي کورنۍ سروې شوی خو ځینې کورنۍ چې مخکې راغلي هغوی د نوې مرستې لپاره نه سروې کیږي.
مو بیا هم د یونیسیار د دفتر سره په تماس کې یو، کچېرې د یونیسیار دفتر وو واړي مو بیا هم ټیمونه ورلیګو او د دوی سروې تر سره کوو.
د خوست مرستیال وری عبد الواحد پټان بیا په خپل خبرو کې ډاټ سرګن کړ چې ګلان کې ته د نوی راغلو کړو د سروې لپاره به ټیمونه ورولېږي.
موږ د مهاجرینو چارو ریاست ته وظیفه ورکړې ده هغوی به ورځي ګلان کې ته او په هغه منطقو کې چې څوک راغلی وسی هغه به سروې کیږي. موږ ورته ډونران پیدا کوو چې کومک ورسره وکړي. موږ په دې کوشش کې یو انشاءالله د خلک د تشویش نه کوي.
په خوست کې دا مهال د وزیرستان یو کډوالو خواوشه اتنیم زره کورنۍ میشتې دي چې 2200 کړي بایومیټریک شوي او د نویو ورغلو کړو په شمول تر یو نیم زره پورې کړي له سروې پاتې دي. د خوست د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا چې په روان 2000 زیږدیز کال کې د کډوالو لپاره د مرستو قرارداد نشته.
د نجیب الله خیل رپورټ سره هم د خبرونې نیمای ته ورسېدو. دولسمې بجې سوي دي. فرخند اسد به د خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سویټزرلند په ډیووس ښار کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د خبرو پر وخت ویلي هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې امن او سوله راشي. تیره ورځ دغې غونډې ته د خبرو پر وخت عمران خان وویل باید د یوې تلپاتې سولې لپاره افغان حکومت او طالبان په خپلو کې خبرې وکړي. تیره ورځ د سویټزرلند په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې پاکستان د سختو اقتصادي مشکلاتو نه تیریږي او ولس یې له ګرانۍ څخه سخت متاثر شوی. وې دې خدا تمه هم وخوا ده چې په 2000 کال کې بعد دغه هیواد اقتصادي وزخشي. چین د سیپک پروژې په اړه د امریکا نیوکه رد کړې دي. پرون په پاکستان کې د چینایي سفیر له دفتره په خورشوي بیان کې ویل شوی چې بیجینګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیس ویلز د سرګندونو په کلکه مخالفت کوي. دا له هغې وروسته ده چې الیس ویلز د جنوري پر 28 په اسلام آباد کې ویلي وو چې د سیپک لاندې روانې پروژې غیر شفاف دي. د خیبر پختونخوا د پیو یا شدو روزګار کونکي وایي چې د ګرانۍ او د حکومت لخوا دوی ته مناسب نرخ نه ورکولو له وجې شاوخوا 70% خلکو دا روزګار پرېښودو. بلخوا د حلال فوډ اتارټي چارواکي وایي دوی په تیرو 2 کلونو کې 200 د غیر معیاري شودو خرڅولو دکانونه سیل کړي دي او پر دوی جرمانی هم لګولې دي. د افغانستان پولیس ته سیرمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې نن درې مورز هم د کسٹم کلیرینګ د اتحادی له لوري د پاکستان د یوې دولتي ادارې ان ال سی پر ضد احتجاج او کاربندیز روان دي. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د چینایي چارواکو د هغو هڅو ستاینه کړې ده چې په دغه هیواد کې د یو وژونکي وایرس د خپرېدو د مخه نیولو لپاره ترسره کیږي. دا وایرس په اوهان سیمه کې خپور شوی چې تر اوسه 43 کسان مړه شوي دي او په سلګونه نور یې ناروغه کړي دي. او د امریکا د استازو جرګې یا ایوان نمائندگان کې د ولسمشر د مواخذې منتظم د ډیموکرات ګوندګړي ایډم شیف خبرداري ورکړي چې چرته ولسمشر ډانلډ ټرمپ مجرم و نه ګرځول شو نو راتلونکي ولسمشران به هم داسې کار کوي چې دوی له قانونه بالاتر دي.
دا وا فرخند اسد چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړه. اوس هم د پاکستان او سیمې او بخشې د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي دا یو ښه خبر دی چې حکومت او اپوزیشن په اتفاق سره د الیکشن کمیشنر او د سند او بلوچستان نه د یاد کمیشن د ممبرانو د نمونو اعلان وکړو. په لومړي ځل د الیکشن کمیشنر عہدې لپاره د یو پخوانی بیوروکرات انتخاب وکړ شو او د صدر عارف الوی د منځوري وروسته د پارلماني چارو وزارت به نوټیفیکیشن جاری کوي. ورسپانه لیکي ویل کېږي د الیکشن کمیشن د مشر نوم وزیر اعظم عمران خان او د سند او بلوچستان نه د ممبرانو نمونه اپوزیشن تجویز کړی وو. ورسپانه لیکي حکومت او اپوزیشن دا یو ښه روایت جوړ کړو چې په ګډه سره د الیکشن کمیشن غړي وټاکل. خبداوی چې د جمهوریت او پارلمان مضبوطۍ لپاره دا رویه په نورو معاملاتو کې هم خپل کړی شي. دانو ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي ډیرو خلکو دا سوچ لرلو چې سیاستدانان به په اتفاق سره دا ټاکنې ونه کړی شي. خو دې فیصله وروسته دا په ډاګه شوه چې د خلکو سوچ صحیح نه وو. ورسپانه لیکي پارلمان خپل کار په خطوګه کول وروستا الیکشن کمیشن یو آزاد او خود مختار اداره جوړولو ټول بوج د یاد کمیشن په نوی مشر واچولو. نو الیکشن کمیشن لپکار دی چې زر تر زر انتخابی فهرستونو ته حتمی شکل ورکولو سره په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات وکړي. دتا څنګه د غیر ملکی فنډینګ کیسونو اوریدنه دی هم تیز کړي. ورسپانه لیکي دا هغه کارونه دي چې الیکشن کمیشن په غیر جانبداری سره سرته ورسول نو نه صرف د ټولو ګوندونو اعتماد به پر زیات شي بلکې هغه طاقت هم حاصلول شي چې سره پا په دې ملک کې جمهوریت وده موندلې شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت د پېښور بس پروژې د پرانستې نوې نیټه 10 جون 2020 ورکړې ده. د ترانسپورت صوبایي وزیر رسنیو ته وویل ایشیایي ترقیاتي بینک خو د پروژې سرته رسولو نیټه 2021 کال ښودلې وو، خو صوبایي حکومت به د نیټې نه یو کال وړاندې پروژه سرته رسوي. ورځپاڼه لیکي که مرکزي حکومت وي یا که صوبایي حکومت، ورله پکار دي چې سرکاري پروژې دې پر وخت سرته رسوي، چې ورسره نه صرف اولس ته اسانتیاوې ترلاسه کیږي بلکې د پروژې لاګښت به ورسره هم نه زیاتیږي. ورځپاڼه لیکي صوبایي حکومت له دا پلټنې کول پکار دي چې د بس دا پروژه ولې دومره د ځنډ ښکار شوه، آیا فنډونه پر وخت جاري نه کړی شو، که نه خپل منځي رابطو کموالي له وجې وځنډېده. وجوهات چې هر څه وي نو هغه دې را په ډاګه کړی شي، او چې څوک هم ذمهواران وي نو ورته دې د قانون مطابق سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اټلانټیک کونسل سیرنیز ادارې د یو پاکستانی عدالت لخوا د پخوانی عامه جنرال پرویز مشرف د 500,000 لغوه کولو موضوع راخیسته ده. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو خبرې اترې بیا شروع کېدل ښه ګام دی، خو په دې کې د افغان ولس بنیادي بشري حقونو ته د پام وړ توجه نه کیږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
اټلانټیک کونسل سیلنیزه اداره د یو پاکستانی عدالت لخوا د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف د 500,000 لغوه کولو په اړه لیکي چې نوموړی ته د لاهور های کورټ یو ځانګړی عدالت د دسمبر په 19 د سنگینې غداري په تور کې دغه سزا ورولې وه، خو ورسته عدالت وایي د پرویز مشرف په اړه د مقدمه کې ځانګړی عدالت غیر آئینی وو. یاد اداره وایي دا د پاکستان په تاریخ کې اول وار وو چې یو پوځي امیر ته د آئین ماتلولو په سر د سنگینې غداري سزا ورکړل شوه. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د هیواد سپریم کورټ د حکومت لخوا د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کارموده غزولو په اړه پوښتنې وکړې. اټلانټیک کونسل لیکي چې په تیر سموده کې د پاکستان عدلیه ډیره فعاله شوې ده. په پوز د هیواد د امنیت ترڅنګ په خارجه پالیسۍ کې د زیات کردار لرلو په سر نیوکه کیږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال باجوا په اړه مقدمو کې سپریم کورټ د وړاندې برعکس فعال کردار ترسره کړ. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کېدو سره امیدونه پیدا شوي چې پکې د بهرنیو ځواکونو د وټلو په تشدد کې د کمیرا وستلو او بیا په واک کې ټولو ته د برخې ورکولو په حق لا خبرې کیږي، خو تر ټولو مهم اړخ یعنی د افغان ولس بنیادی بشري حقوقو ته ډیره کمه توجه کیږي. ډیپلوماټ لیکي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ولسی خلکو ته وړي. په دې کې د وسلوالو د بریدونو نه علاوه د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې هم خلک وجل شوي او ژوبل شوي دي. په افغانستان کې اوس یوازې طالبان نه بلکې داعش هم منظم بریدونه ترسره کوي چې پکې په جماعتونو او سکولونو بریدونه هم شامل دي. اوس د افغانستان بدمنۍ کې فرقیز تشدد هم شروع شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اوسم امریکا ته ځو. د امریکا ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو شهریان هم امریکا ته له سفره منع کړي. د اوس لپاره د ایران، لیبیا، سومالیا، شام، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اوسیدونکي د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ درته احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونه ورزیات کړي چې اتباعی متحده ایالاتونو ته د داخلي دوه حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شاملې شي، خو دومره یې څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډېر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې خبر ورکړی و چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د 500 نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې د وو هیوادو اتباع یې منع کړل. په دغو هیوادو کې ډیر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي. خدا بندیز بیا له یو شمیر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر ځینو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د سه‌شنبې په ورځ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي، د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیقیږي او یو شمیر ویزې به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو ویبپاڼه بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکې دوشنبې پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
د احمد شیبر رپورټ مو اوریدلی. تر دې لمخه چې په پېښور کې د غیر معیاري پیو پاړم رپورټ درواورو او دارنګا د فاټا د سنټرانو د اندېښنو په اړه باندې اول بلاټ سودی بیا ته په لیبیا کې لتیرونه کولون راسي کورنۍ جګړه روانه ده. په دې وخت کې د ترکی د ملي حکومت مرسته کوي او روس د یاغي پوځي کمانډان جنرال هفتر ملاتړ دی. د لیبیا پر حالاتو د مشالېډو د خبر مرکز څنګه رپورټ جوړ کړی چې ګولای اس په وړاندې کړی.
لیبیا کې په 2013 کال کې د پخوانی فوزی واکمن معمر قذافی له واکه لری کولو او وجن وروستو دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی، خو په دغه جګړه کې سیمایز او نړیوال هیوادونه خپل ګټو ته ترلاسه کولو لپاره هم شامل شوي دي. د لیبیا کشالۍ ختمولو لپاره نړیوالې هڅې هم هغه شان نه دي چې څنګه پکار دي. لیبیا په 2013 کال کې ویشل شوه. د هیواد په لویدیځه برخه د ملګرو ملتونو په ملاتړ ملي حکومت جوړ شو، خو په مشرقي برخه فوزی واکمن خلیفه حفتار خپل واکمني اعلان کړه. پخوانی فوزی جنرال دا وکوي چې د په هیواد کې امن راوستي شي او د سغدریزو خلاف موثره کاروایی کولی شي. په 2016 کال کې جنرال حفتار د پخوانی فوزی واکمن قذافی ځواکونه را یو ځای کړل او د دریو کالو جنگ وروسته یې د هیواد په ختیځ کې مهم ښار بنغازی کنټرول تر لاسه کړو. د دې وروسته یې د جنوبي سیمو د تیلو په مهمو تنصیباتو قبضه وکړه. جنرال حفتار د تیر 2019 کال په اپریل میاشت کې په پلازمینې ترابلس حمله شروع کړې. که څه هم جنرال حفتار ځواکونه د پلازمینې مرکز ته نه دي رسیدلي، خو د ښار سنډو څخه بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د دسمبر میاشتې د شمیرو تر مخه د ترابلس ښار شاوخوا کې د جګړو له وجې 270 نه زیات ملکي وګړي وژل شوي. د دې ترڅنګ شاوخوا 2000 جنګیالي وژل شوي او له 1,000 زیات کسان بې کوره شوي دي. په 2013 کال کې ناټو د لیبیا چارو لاس واخستو او همدغه وجه وا چې یو سیمایز هیواد له دې خلا ګټه پورته کړه. روس، متحده عرب امارات او مصر د جنرال حفتار ملاتړ وکړ، بلخوا امریکا او لویدیځو هیوادونو په 2014 کال کې جوړ د ملي وحدت حکومت ملاتړ دي. خو په عملي توګه ترکیه یوازنی هیواد دی چې د ملي حکومت سره فوزي مرستې کوي. انقره په دې وروستو کې په لسګونه فوزي سلاحکاران ترابلس ته لیږلي دي. ماسکو او انقره دوه نړیوال هیوادونه دي چې په لیبیا کې فعال رول لري. روس په ترکیه انتقاد کړي چې ترابلس سره یې فوزي همکاري زیاته کړي، خو انقره هم دغه شان تورونه په ماسکو پوری کوي. استنبول میشته یو سیلنکار په خبره په لیبیا کې روس او ترکیه پراکسی یا لاسپوسی جنگ کې ښکیل دي. جرمني په جنوري میاشت کې د لیبیا جګړې ختمولو لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې پکې د 11 هیوادونو استازو ګډون کړی وو. روس او ترکیه هم کوششونه پیل کړي چې په ګډه د دې مسلې حل راوباسي، خو د دې امکانات کم ښکاري.
د لیبیا په اړه مو د کل ایاس رپورټ واورېدلې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اورېدای شي. منځنۍ صفحه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2,110، 15,960، 13,580 او 10,380 کیلو هرتز.
ای پی خبری آژانس لیکي د هند اعلی عدالت د هغو درخواستونو اوریدنه پیل کړې چې پکې د شهریت په قانون کې د سو ترامیمو د بیرته اخیستو غوښتنه شوې. د دې ترامیمو پر ضد په ملکي کچه ترسره شوو مظاهرو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د دې بدلونونو له مخې له پاکستان، بنګلادیش، افغانستان، هند ته کډه سو غیر مسلمو ته به شهریت ورکول کېږي. د دې لنډیز به له اسرار الله مومند واورو.
ایپی خبری اجانس لیکي د هند اعلی عدالت د چهارشنبې په ورځ د هغو درخواستونو اورېدنه پیل کړه چې د تابعیت په قانون کې د شوو ترامیمو د بیا اخیستو غوښتنه کوي. د رسول هغو چې د دې ترامیمو پر ضد په ملکي کچه ترسره شو مظاهرو کې څه باندې 40 کسان وژل شوي. اجانس لیکي سپریم کورټ به تر هغو د اورېدنه کوي تر څو چې ورسره حکومت خپل موقف نوي جمع کړي. حکومت دریځ لري چې د شریعت په قانون کې بدلونونه یې د انساني بنیادونو پر اساس کړي چې هدف یې هغو غیر مسلم او تابعیت ورکول دي چې په اکثریت مسلمان هیوادونو پاکستان، بنگلادیش او افغانستان کې له زورونو سره مخ دي. د تیر کال په دسمبر کې د هند له پارلمان د دغو ترامیمو تر منظورۍ وروسته په هندوستان کې سخت مظاهرې شوې چې پکې مخالفه سیاستوالو او وکیلانو هم ګډون کړي او له حکومت یې غوښتي چې دغه اقدامات واپس واخلي. دوی وایي دا قانون چې مسلمانان ترې بستل شوي امتیازي دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پر ضد دا تر ټولو غټې مظاهرې دي. خو د مودی ګوند بیا وایي چې د دې مظاهرو تر شا یې د سیاسي مخالفینو لاس دی او د کورنو چارو وزیر امیت شاه یې ویلي چې حکومت به په قانون کې له شو بدلونونو په شان شي. امیت شاه د سه شنبې په ورځو په لکنو کې یو لاریون ته وویل چې څوک مظاهرې غواړي کېدای شي هغوی ورته دوام ورکړي. ایپی خبري اجانس لیکي زیاتره درخواستونه چې د چهارشنبې په ورځ یې اورېدنه وه پکې دا دریځ خپل کړل شوی چې په تابعیت قانون کې شوي وروستي بدلونونه د هند له آئین سره په ټکر کې دي، ځکه چې د آئین له مخې هندوستان یو سیکولر هیواد دی او د قانون پر وړاندې ټول برابر دي. خو مودی او پلویان وایي چې مسلمانان کډوال اوس هم د تابعیت د موجوده پروسې له لارې شهریت ترلاسه کولی شي. دوی وایي په قانون کې بدلون د کډوالو د مذهب پر بنیاد نه، بلکې له دوی سره په خپلو ملکونو کې د کیدونکي ناوړه چلند پر اساس دی. د مودی پلویان وایي سپریم کورټ به په تابعیت قانون کې شوي بدلونونه واپس وانخلي، ځکه چې په هندوستان کې ډېری خلک د دې بدلونونو په ملاتړ کې هم دي.
د اسرار عالم زخمو د هند د شریعت قانون پاړه ریپورت واوریدی او تاسو کولای سي چې هم دغه ریپورتونه ورسره ویډیوګانې تصویرونه د مشال ریډیو په ایپ یعنی اپلیکیشن کې هم کتلای سي. په خپل ټلیفونونو یعنی موبایل فونونو باندې تاسو ډاونلوډ کولای سي او هلته که تاسو دغه اپلیکیشن ته ورسي نو تاسو په لیکلې بڼه باندې تصویرونه ویډیوګانې هر څه د مشال ریډیو هم دغه خبرونه هر سال ته اوریدلای هم سي لیدلای هم سي او تصویرونه کې نو د مشال ریډیو اپلیکیشن دی مشال ریډیو. اوسم خیبر پښتونخوا ته ځو. د خیبر پښتونخوا حلال فوډ اتارټي وایي په تیرو دوو کلونو کې هغه 200 دوکانونه تړلي چې ملاوټي پی شوه خلصولي. د خبر پروند پېښور په نشر حال کې اتارټي لخوا په جوړه سبي غونډه کې وسوه. خو په غونډه کې ګډون کوونکو د شدو خرڅونکو مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره بې ځایه ده چې دوی په پیو کې کیمیایي مواد ګډوي. په دې اړه له پېښور د شبرجان رپورټ اورو.
د لایوستاک یا د پیو د فارمونو د مالکانو د سازمان صوبایي مشر محمد عارف اوان په دې حق لوای
چې کله صحیح خلک په مارکیټ کې وي او هغه ته خپل حقوق نه ملاويږي نو هغه به مجبورن دا کار پرې دی. زمونږ میخه د یو نیم لک نه لاړه دو نیم درې لکو ته، زمونږ د بورې بورې د 800 نه 1600 ته لاړه، د ونډې بورې 2500 ته لاړه، بوس چې کوم دی 1500 ته لاړه. خلکو ته هغه خالص شی رسولو کې مانه تپوس کوي نو انتظامیه یو رکاوټ جوړ شوی دی. تر څو پورې چې د پیونا د پرایس کنټرول ختم شوی نه وي هغه پورې دا شی نشي ټکی دی.
بلخوا دغه حکومتي اداره وایي چې یو شمېر کاروباریان چې د پیو ټینګولو او د دې مقدار زیاتولو لپاره به پیو کې د بیلابیلو خطرناکو کیمیکلو ګډون کوو دوکانونه ورله ختم کړی دي. په پېښور کې د پیو د روزګار کوونکو د اتحادیې یو مشر ضیا حسین په دې حق له مشال لیډو ته وایي چې دوی په پیو کې هیڅ کیمیکل نه ګډوي او دا یو غلط فهمي ده.
2016 کې او 2015 کې اواز وو چې کیمیکل پیو کې او خطا نو کیمیکل مطلب چې چا مطلب صرف سر او انزل شو لوغي نو هغه په کیمیکلز کې رااله یا چا ورته نور سره پارا سر استعمال کړ څه شي هغه په کیمیکل کې انجکشن به می خل استعمال شو ابم په پیو کې به کیمیکل ظاهر کړي.
بل خو دا خیبر پښتونخوا د حلال فوډ اتارټي او چرواکي ډاکټر عظمت وزیر مشال لیډو ته ویل چې د ملاوټي یا کیمیکل والا پیو پزت کاروانه کې ورته ډیر بری ترلاسه شوی دی او دا کاروانه بجاري ساتي ځکه دا د انساني صحت لپاره ډیر خطرناک وی او د مناسب نرخ لپاره هم دی وای کمیټه ټاکلې ده.
موږ د پرووینشل ګورنمنت په هدایتو باندې یو سروې کړو په پریویس منت کې. په دې کې موږ تقریبا 14 فوډ آیټمز سروې شوې ده د ملاوټ د پي متعلق وزدا و هم چې دام یو خوشاین خبره ده چې کم کیمیکلز اډلټریشن بکې دو چې ډیټرجنټ بو پکې سوپس بو پکې هغه به کانسر او نور بيماریاں به پیلاوي دي. الحمدلله په هغه باندې 95% کنټرول راغله.
دا خیبر پښتونخوا د حلال فوډ اتارټي شمیره تر مخه دوی په تیر دوه کالو کې 2,50,000 لوی واړه د پیو روزګار کونکو دکانونه سیل کړی دي او 1 کروڑ نه سیوا جرمانی هم لګولې دي. د دوی په وینا د هغه کسانو چې خطرناکو کیمیکلو ګډ یا ملاوټي پی به خرڅول. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان سینیټ چیرمن ویلی د پخوانی فاټا د 8 سینیټرانو موده به په 2021 او 2023 کې ختمې شي، نو په کار ده چې 8 سینیټران دي په څلورو واړو صوبو وویشل سي. نوموړې قائمه کمیټې د پخت کې لیکلي چې له دې سره به د سینیټ ممبرانو اوسنی شمیر چې 100 دی پر خپل ځای پاتې سي. د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر ګډولو وروسته دغه چوکۍ به اوس ختمې شي، خو د قبایلي ضلعو سینیټران وایي تر څو یې په سیمه کې ترقیاتي کارونه نه وي بشپړ سوي تر هغو پورې باید دا چوکۍ ختمې نه سي. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی د سینیټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر سینیټر جاوید عباسی په نوم لیکلي خط کې ویلي دي چې په 25 آئینی ترمیم کې ویلې شوې دي چې د قبایلي ضلعو 8 سینیټران په خپل موده پوره کول وروسته ریټایر کیږي او قبایلي ضلعو لپاره مختص 8 سینیټرانو په چوکیو به بیا انتخابات نشي کېدلی. د کم له وجې چې د سینیټ د ممبرانو شمیره بیا شپږ نوي پاتې کیږي، نو په کار ده چې د 8 چوکۍ دي په څلور واڼو صوبو برابرې تقسیمې کړی شي چې د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیره 25 ته ورسي. د ذکر دا چې دا مهال د سینیټ د ممبرانو شمیره 104 ده چې پکې د هرې صوبې نه 33 د پخوانی فاټانا، 8 او اسلام آباد نه 4 سینیټران منتخب کړي شوی دي. صادق سنجرانی په خپل خط کې ویلي د قبایلي ضلعو د 4 سینیټرانو موده د 2021 کال په مارچ میاشت کې او د پاتو 4 سینیټرانو موده د 2023 کال په مارچ میاشت کې پوره کیږي، نو یاده کمیټې دې پر دې معامله غور وکړي او آئینی ترمیم دې تجویز کړي. خو د قبایلي ضلعو سینیټران بیا وایي حکومت دې د یادو ضلعو د سینیټرانو دا چوکۍ تر هغه وخته په خپل ځای وساتي تر څو چې په دې سیمو کې هغه شان ترقیاتي کارونه ونکړی شي د کومو چې ورسره وعده کړی شوی ده. د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي سینیټر هدایت الله وایي
موږ سره وعده کړی شوی چې تاسو به موږ اول د صبح برابر راولو 7 سټپس یو پروګرام او دغه مطابق بجوړ بار کې لس کلنه ترقیاتي پروګرام وو چې سو پورې هغه نه شوی. د فاټا چې کوم ساړه سینیټران دي زموږ سره ایم ان ای ګان ټول په لوپ باندې دي، دا موږ چرته هم نه منو چې ترقی زموږ
د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر سجاد توری بیا وایي د قبایلي ضلعو د پارلماني استازو غونډه را بللې ده او د متفقه فیصلې وروسته حکومت سره به دې لړ کې تماس نیسو. یادونه ده چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیری اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشتې په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړ چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې.
د احمد الله رپورټ مو اوریدئ. د خدای خدمتګار بنسټ ایښودونکي باچا خان د 2023 په موقع په جلال آباد کې پرون دی غونډه سوې ده. ویناوالو د سوری ته ویلي باچا خان یو مصالح و چې په پښتنو کې د تعلیم د ودې او کورنۍ شخړو له منځه وړلو لپاره مبارزه کړې ده. یو شمېر ټولنیزو فعالانو د هغه په ژوند مبارزه او ټولنیزو هلو ځلو رڼا واچوله چې تفصیل به د بازومت عابد په رپورټ کې واورو.
د فخری افغان باچا خان د 23 تلین په مناسبت دا غونډه ګندهارا ټولنیز مرکز د یو شمیر مدني ټولنو په ملتیا د جلال آباد ښار کې د جنوري په 28 نیټه جوړه کړې وه چې یو شمیر ټولنیزو فعالانو پکې د هغه په ژوند جدوجهد او ټولنیزو هلو ځلو ویناوې واورولې. غونډې ته د ننګرهار سرپرست ولی تمیم عارف مومند هم وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې باچا خان په پښتنو کې د تربګنیو د لمنځه وړلو، د تعلیم د خپرولو او یووالي مبلغ یاد کړ.
باچا خان د ژوند ټوله فلسفه په دې باندې ولاړه وه چې څنګه خپل قوم راویښ کړي، څنګه د خپل قوم خپل منځي تاوتریخوالی له منځه ویسي، څنګه خپل قوم د تعلیم په لورې سوق کړي او څنګه د خپل قوم لپاره د یو آزاد او مستقل لارې نښې نښانې وټاکي.
د غونډې بل ویناوال ټولنیز فعال اسدالله خالیزو نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې باچا خان د یو داسې سرکش قوم لپاره مبارزه کوله چې یو بل یې نه زغامه.
باچا خان داسې یو څوک و چې نه پخوا د دولګو موږ لرله نه اوسلل، هغه څوک چې خپله خالي نوابي پرېږدي، هغه څوک چې خپل مرفوع ژوند پرېږدي، او ډېر ځل یې په مزل کې د ده څپلۍ شکېږي او دا لوچې خپې په بانډو ګرځي او پښتون سړیتوب ته راولي. هند تلک منونکی ولس په برخه شوی و، او باچا خان ته په خیل قبیله اډوکي اشیره پخت په دې ویشلی مخلوق.
دې غونډې ته د سویلي پښتونخوا د لورلایي پوهنتون استاد ډاکټر صادق ژړک هم وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې موږ د باچا خان ارمانونه تر هغې سرته نشو رسولی سو پورې چې موږ ځانونه نوي پیژندلي.
موږ په یوه حالت کې د ازادۍ د باچا خان او د غازی امان الله خان او د نورو مشرانو ارمانونه تر هغو سرته نشو رسولی چې تر څو پورې خپل ځان نه پیژندلی.
باچا خان په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پېښور کې ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې د هغه په خپل کور کې خاورو ته سپارل شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم د خبرونې وروستۍ رپورت دراورو. هم په دې موضوع دی عوامین شلګون د جنوري له شلمې راهیسې د ملت پاله سیاستوال باچا خان د تلین په مناسبت بېلابېلې غونډې جوړ کړي چې پکې د هغه پر نظریې او سیاست انځور شول کېږي. شنونکي وایي باچا خان د پښتنو د ټولنې د اصلاح او جدیدیت لپاره خورا زیاتې هڅې کړي دي. په امیر صاحب د باچا خان او د هغه د زوی ولی خان نظریې او سیاست ته کتنه کړې ده.
عوامین شلګون د جنوري له شلمې راهیسې د خدایي خدمتکار غورځنګ بنسټي ښودونکي د عدم تشدد د فلسفې لاروي او پښتون ملتپاله سیاستوال عبدالغفار خان د تلین په مناسبت د باچا خان ونۍ لمانځي. باچا خان په شلمه پیړۍ کې له برطانیې څخه د هند د نیمه وچې د ازادۍ د مبارزې له مخکښانو څخه یو و. نوموړي د پښتنو د ټولنې د اصلاح لپاره غورځنګ پیل کړ او د ښځو او سړیو پر یو ډول تعلیم یې ټینګار کاوه. له دې علاوه باچا خان په هند کې د مهاتما ګاندي په مشرۍ د کانګرس د مبارزې او د عدم تشدد د فلسفې لاروی و. خوشنونکي کاملې شمسی په 2018 زیږیز کال کې په برطانوي ګارډین ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفې ریښې په پښتونولۍ او اسلام کې وې او همدا لامل و چې په 1930 زیږیزه لسیزه کې په پښتنو کې د خپل فکر او نظریې په دودولو بریالی شو. سیاستوال او شنونکی افراسیاب خټک وایي باچا خان یو داسې شخصیت و چې له پیر روخان او خوشحال خان خټک سره مقایسه کېدای شي.
باچا خان داسې شخصیت دی د پښتنو په قومي تاریخ کې چې د هغې مقایسه یا موازنه مونږ کولی شو پیر روخان سره چې د اکبر باچا په زمانه کې زمونږ د ولسونو یو پاسون مخکښ و. دویم شخصیت شو هغه خوشحال خان خټک و چې دا نن چې مونږ پښتون ملي هویت پښتون قومي شناخت خبره کوو دا خوشحال خان خټک مونږ ته راکړی دی. دریم شخصیت بیا باچا خان دی چې شلمې صدۍ کې پښتون احیای نو یا د پښتنو د دوباره نوي ژوند آغاز وکړو او دې کې تعلیم، سیاسي شعور راوستو، پښتونولي ته جدید شکل ورکو.
د خټک په خبره د ازادۍ لپاره د مبارزې سیاست په برخه کې ولی خان له خپل پلار باچا خان سره مشابهت لري، خو دواړه په خپل کړه وړه کې توپیرونه هم لري.
باچا خان یو سماجی مسلح یا ریفارمر وو او هغه سیاست کې برخه په نظر اغستی وه. ولی خان بیا سیاست مدار وو، مدبر او پوه سیاست مدار او د سیاست عملي ضرورتو به نظر کې ساتلو، انتخاباتو کې برخه اخیستل، انتخاباتو لپاره ځنې خبرو کې کمپرومایز یا مصلحتونه کول. باچا خان دې خبرو نه لوړ وو. هغه به وی چې زه خپله خبره کوم، یعنی که چا باندې خلګي که بدلګي، خو چې کومه خبره ماته سمخ کاری زما د زمینې وجدان مطابق ته هغه به زه کوم. نو هغه بیا د پارټیو ضرورتونو کې دومره ډېر جوار نه وتللی.
شنونکی او لیکوال حرمت علی شاه وایي باچا خان د خپل ژوند 15 کاله په زندانونو کې تیر کړل، خو له سیاسي نظریې او جدوجهد یې لاس وانخیست. نوموړي د 2019 زیږیز کال په فبروري او مارچ کې د پاکستان فرایډي ټایمز مجلې ته په اوسمهاله ټولنه کې د باچا خان د فکر او سیاست پر ارزښت لیکنې وکړې چې پکې هغه وایي باچا خان په ټولنه کې د اصلاحاتو او جدیدیت غوښتونکی و او د ښځو پر حقونو یې ټینګار کاوه. نو همدا لامل دی چې د هغه فکر له اوسني عصر سره هم سمون خوري.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا باچا خانی پکار دا پښتنو داسې خوارو زارولي په سمه لار شي بیلار ولي سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی پکار ده او باچا خانی پکار ده باچا خانی پکار ده باچا خانی باچا خانی پکار ده باچا خانی